اکنون باز هم همکارم نوریاس نوری به استودیو آمده تا یک برنامه دیگر را پیش ببره. نوری صاحب خوش آمدین.
بله فرشته جان، تاسو ستړی مشی. په افغانستان کې سهار ته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم وبوري چې د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه نه تاییدوي چې وایي په دې وروستیو کې په جګړو کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي. د دفاع وزارت له ویان سره مو مرکه کړې. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملکي افغانانو په جګړو کې د ملکي افغانانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دو افسرانو نمونه په ډاګه کړل چې الوتکه د تېرې دوشنبې په ورځ د غزني په دې یک ولسوالۍ کې راوغورځېده او پکې ووژل شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د مدافع وکیلانو ډله وایي که ولسمشر ترامپ اند دې هڅه هم کړې وي چې له اوکراین سره پوځي مرسته په دې پورې وتړي چې پر خپل سیال فشار راولي، دا د دې دلیل نه شي کېدی چې هغه دې استضایا له قدرت لرې شي. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د 2019 میلادي کال په اوږدو کې ملکي افغانان د جګړو د ادامې له امله ځپل شوي. په دې کلنی راپور کې چې پرون خپور شو، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه په استناد راغلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2503 شپېته ملکیان وژل شوي او 15,600 نور ټپیان شوي دي. د راپور له مخې اکثره تلفات د حکومت مخالف وسله والو د بریدونو او چاودیدونکو موادو له امله رامنځته شوي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د هوایي عملیاتو او د پلټنې د عملیاتو پر مهال چې حکومت پلوه ځواکونو کړي دي ملکي تلفات زیات شوي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تل هڅه کړې چې د دولت د وسله والو مخالفینو په وړاندې عملیاتو کې تر ټولو زیات د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
اولین شی چې موږ ته مهمه دی هغه د عام وګړو د تلفاتو مخنیوی دی. په دومه برخه کې زموږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفاتو د کچې راټیټېدل دي.
د جنوبی آسیا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مرستیال مشر عمر وړای چې وایي په 2020 میلادي کال کې باید نړیوال د افغانستان د شخړو په برخه کې بې تفاوته پاتې نه شي او د افغانانو حمایت وکړي. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دو افسرانو نمونه په ډاګه کړل چې بمبارډیر ای یولس ای الوتکې د تېرې دوشنبې په ورځ د غزني په دې یک ولسوالۍ کې راوغورځېده او پکې ووژل شول. د امریکا پوز پرون وویل د دې پیښې قربانیان شپږ څلوېښت کلن ډګرمن پاول کې ووس او دېرش کلن تورن ریان رایان اس افنوف دی. د دغه الوتکې د راغورځېدو د پیښې په اړه څېړنه روانه ده. د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزی د سعودي عربستان د پرنس سلطان په هوایي اډه کې خبرلانو ته وویل چې دی ډېر ډاډه دی چې دغه الوتکه د دښمن له خوا نه ده نسکوره شوې. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې وسلوالو دغه امریکایي الوتکه په ډزو رانسکوره کړې. جنرال مکینزی زیاته کړه چې دی باور نه کوي چې امریکایي ځواکونه د دغې الوتکې د راغورځېدو د پیښې ځای ته په ورتلو کې له کوم مقاومت سره مخامخ شوي وي. هغه وویل اساسي ستونزه د هوا خرابوالی و. دغه الوتکه داسې مهال راغورځېږي چې داسې ښکاري د طالبانو او امریکا تر منځ یوه جوړ جاړي ته د رسېدو په هدف پیل شوې خبرې په دې وروستیو کې له یوه ولاړ حالت سره مخامخ شوي دي. نن د ازادي راډیو اتلسم کال دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو څنګه خپل خبرونه د افغانستان لپاره د دیارلس واتویوم المریز کال د سلواغې په لسمه پیل کړې. په پیل کې د ازادي راډیو خپرونې د ورځې درې ساعته وي او یوازې د لنډو څپولو لارې خپرېده، خو اوس دولس ساعته خپرونې لري چې د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. په لویو ښارونو کې د اف ام په سل اشره پنځه څپه هم خپرونې کوو. نن د ازادي راډیو د خپرونو په جریان کې به د ازادي راډیو د اتلسم کلین په مناسبت ځانګړې خپرونې واورئ. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ناپیژند وسلوالو په پاکستان کې د پولیو دوه خزینه کارکونکو وژلي. دا پیښه پرون د خیبر پختونخوا د سوابی په پارمولو کلي کې وشوه. د پیښې یو عیني شاهد شیر زمان خان ازادي راډیو ته وویل
زالداله محمد قابل پاسیرو دلته کې نه خپل مولاس مولاس مکو مانده ته دی کړه چې تر سره ولر دی چې خلک راغون شو موټرسایکل مولې چې په واکه ته دوه کسان پېنا
پاسیمه کې پولیسو د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې د میرمنو ماشومان ته د پولیو واکسین ورکاو کوم چا یا کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی. طالبانو په تېر شاوخوا لسو کلونو کې په پاکستان کې په لسګونو د پولیو واکسینونکي او د هغوی ساتونکي پولیس وژلي. د پولیو ناروغي په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې لا هم شته. په افغانستان کې هم د دغې ناروغي پر ضد د پولیو د واکسین کمپاین د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې پیل شوی، تر سبا دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د مدافع وکیلانو ډله وایي چې ولسمشر ترامپ آن د دې هڅه هم کړې وي او له اوکراین سره پوځي مرسته په دې پورې تړلې وي چې پر خپل سیاسي سیال فشار راولي. دا د دې دلیل نشي کېدای چې هغه د استزایا له قدرت لري شي. د ترامپ یو مدافع وکیل الان در شویتس وویل هر سیاستوال خپلې ګټې د خلکو له ګټو سره یو کوي او دا مسله د استزا اساس نشي کېدای. دغه استدلال په سنا کې د ولسمشر د استزا د محاکمې د پوښتنو او ځوابونو د بهیر د لومړۍ ورځې په جریان کې مطرح شو. ترامپ د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر دی چې سنا یې محاکمه کوي. مخکنیو دواړو ولسمشرانو ته برات ورکړل شوی و. په استازو جرګه کې ډیموکراټانو نوموړی په دوو مواردو د خپل سیاسي سیال او د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د احتمالي کاندید پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن د تحقیقاتو په اړه پر اوکراین د فشار راوستو او د دې قضیې د څېړلو په اړه د کانګرس په وړاندې د خندونو په ایجادولو رسمن تورن کړی دی. ترامپ ویلی کوم غلط کار نه دی کړی او د استزا بهیر د شرم وړ بللی دی. دې ته په پام سره چې د سل کسیز سنا جرګې اکثریت غړي جمهوري غوښتونکي دي، ښایي ترامپ ته هم له لګول شوو تورونو برات ورکړل شي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزنی نور خبرنه غړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه نه تاییدوي چې وایي په دې وروستیو کې په جګړو کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي.
په ژمي کې موږ په دوی باندې فشار زیات کړی تر څو پورې موږ راتلونکی اوړی راحت اوسي.
په دې اړه په راپور سربیره د دفاع وزارت له ویان سره مو هم مرکه کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې په داسې حال کې چې په چین کې د کرونا پر ویروس د اخته کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې ویروس د خپرېدو مخه نیول کېدای شي. د منځني ختیځ د سولې د پلان په اړه مو چې د تېرې سیشن بې پورې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان کړ، د منځني ختیځ د چارو له یو کارپوه سره مرکه کړې ده.
دا طرحه داسې ده چې دا تقریبا ټول د اسرائیل په ګټه ده.
د خبرونې په دوهم نیمایي کې ازادي رادیو دوه ونیز خبرونې در تخبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبوک. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خارونه کې د افغان په سلا شر پنځه څپه صافه او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته د سره پر نخبر شوی چې طالبانو په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو لبریدونو لاس اخیستی او ژمنه کړې چې پر افغان ځواکونو به هم حملې لږې کړي، خو بل ورته د دې خبر له خپرېدو سره د افغانستان له بېلابېلو سیمو د جګړو د زیاتېدو خبرونه ورکول کېږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون په یوه ګڼه کې لیکلي چې له تیرو دو میاشتو راهیسې امریکایي پلاوي له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي. طالبانو د افغانستان په لویو ښارونو کې د پخوا په څېر بریدونه نه دي کړي، خو دا ورځپاڼه څرګندوي چې له ښارونو بهر حملې زیاتې شوې دي. احمد شیبر پرې راپورټ لري.
رویټرز څرګندسته یو شمېر هغو سرچینو په وینا چې د خطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوی رسول خبري ساري خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو بریدونه ونه کړي او د افغان حکومت د ګټو پر ضد حمله کمې کړي. خو د دې سربېره په افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ چې زیات شوې دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې روان شمې د تیرو کلونو په پرتله جګړې سخت شوې دي. په دې ترڅ کې رویټرز څرګندوي چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 9 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او دفاع وزارت د اونۍ په پیل کې د 150 طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته د جګړو د شدت په اړه تیر شپه وویل
فشار د افغان دولتي ځواکونو لخوا دښمن باندې راوستل شوی دی او په ژمي کې موږ په دوی باندې فشار زیات کړی تر څو پرې موږ
د سیشن بی پورس هم د غزنی په دی یک ولسوالی کې په هغه ځای کې چې امریکایي الوتکه لوېدلې وه د افغان کمانډو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه وشوه چې بیا امریکایي ځواکونه وتوانېدل چې د الوتکې د لوېدو سیمې ته ځانونه ورسوي. امریکایي یولس ای پوځي الوتکه د دوشنبه په ورځ د غزنی په دی یک ولسوالی کې وغورځېده او د دې پیش مسؤلیت طالبانو ومانه، که څه هم امریکایي لوری وای چې داسې نقش نشانی نه لیدل کیږي چې دا الوتکه دي د دشمن په ډزو لګېدلې وي، خو په دې برخه کې تحقیقات روان دي. سربیره پر دې چې په تیرو نږدې 3 اونیو کې جګړې سخته شوې دي او د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو خبرونه خپره شوې دي، خو دفاع وزارت وایي چې په 2019 کال کې د خالد په نوم د تهاجمي عملیاتو له پیلېدو سره د افغان ځواکونو تلفات کم شوې دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زای وایي
تاسو دفاعي حالت نه روزه تهاجمي حالت ته طبیعي ده چې دې صورت کې بیا د تلفاتو راکمیږي، اما بیا هم موږ د جنگ په حالت کې یو، جنگ په حالت کې دواړو خواوو ته تلفات اوړي، اما دا په دې معنا نه ده چې نسبت د پخوانه زموږ تلفات کچه لوړه سوې اوسي، برعکس موږ تلفات کچه فضل الله ډېر راټیټه شوې ده.
طالبانو پخوا ویلي وو چې دوی به په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره د شخړو کچه کمه کړي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د سولې د خبرو لپاره باید اور بند وشي او د شخړو کمیدل ګټه نه کوي.
و امردل چې د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه نه تاییدوي چې وایي په دې وروستیو کې په جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي. په وروستیو 2-3 ورځو کې د افغانستان له یو شمېر سیمو په تیره بیا شمالي ولایتونو څخه مو راپورونه درلودل چې په یو شمېر سیمو کې د طالبانو په حملو کې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات زیات اوښتي دي. په همدې موضوع احمد شبر د افغانستان د دفاع وزارت له ویان روح الله احمد زی سره مرکه کړې. لومړی هم په همدې اړه ترې پوښتنه کړې چې په وروستیو کې چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات هم زیات شوي دي، د دغو عملیاتو په ترڅ کې آیا د افغان امنیتي ځواکونو عمر ژوبله نه ده زیاته شوې؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، په 2019 کال کې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه کاملا هغه منسجم او منظم نظامی پلان یې درلود او په تشریح کې مسایل ټول دفاعي امنیتي ځواکونه سره موږ وتوانېدلو چې تدافعي حالت نه کاملا روز و راست تهاجمي حالت ده. کله چې تاسو دفاعي حالت نه روزه تهاجمي حالت ته ځئ، طبیعي ده چې په دې صورت کې بیا د تلفاتو کچه راکمیږي، اما بیا هم موږ د جنگ په حالت کې یو، جنگ په حالت کې دواړو خواوو ته تلفات اوړي، اما دا په دې معنا نه ده چې نسبت د پخوانه زموږ تلفات کچه لوړه سوې اوسي، برعکس موږ تلفات کچه فضل الله ډېر راټیټه شوې ده. زموږ هوان دا دی چې نور هم د دې نه دا راولو سفر ته او په دښمن باندې هغه فشارونه چې وارد شوي دي، نن که چېرې تاسې ګورئ هر ورځ تېرېدو سره دښمن ته ډېر زیات تلفات په بېلابېلو ولایتونو کې هم هوایي عملیاتو هم ځمکني عملیاتو کې دا په دې معنا نه ده چې اصلي دښمن ته وراوړي، نه افغان دفاعي امنیتي ځواکونه ته. په دې اساس باندې برنامه چلو، د هغه برنامه پر اساس باندې اولین شی چې موږ مهمه دی هغه د عام وګړو تلفاتو مخنیوی دی. په دومه برخه کې موږ د دفاعي امنیتي ځواکونو د تلفاتو د کچې
احمد زیسه محترم کوم راپور سیلرو په دې راپور کې د سویل شوی دی د خطر چې افغان ځواکونو د طالبانو او نورو وسلوالو په ضد عملیات زیات کړی دي دا د دې باعث شوی دی چې په ژمي کې په دومره تلفات ورنکې او اوس تلفات زیات شوی دی
مخکې ما تاسو یادونه وکړه چې موږ د خالد عملیات لکه چې شروع سول د طالبانو د الفتح عملیات پر وړاندې دلته دفاعي او امنیتي ځواکونو هغه ابتکار د عمل پلاس کې واخیستل په دې معنا باندې عملیاتونه که چیرې ترسره کیږي دا د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي په کومو ساحو کې یا په کومو نقطو کې چې دښمن تحرکات لري د دې په وړاندې عملیاتونه د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا ترسره شوي نه دا چې د دښمن فشار دی فشار د افغان دولتي ځواکونو لخوا دښمن باندې راوستل شوی دی او په ژمي کې موږ په دوی باندې فشار زیات کړی تر څو پورې موږ راتلونکی وړی راحته وسي
د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زیو.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت و تکلیز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی په چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو لازادی رادیو. نن دې ازادي په څپو کې د اونیس پروګرام وار دی. په دې پروګرام کې بیا هم د سولې موضوع څیړو خو د غرض په دې پروګرام کې دا مسله بیا هم له تاسو سره شریکو چې د سولې روان بهیر ته په پام سره د افغانستان ګاونډیان په دې پروسه کې څه رول لوبولی شي. په دې هم خبرې کوو چې نن د ازادي راډیو اتلسم کال دی. په دې معنا چې د ازادي راډیو د خپرونو د پیلېدو نن اتلس کاله پوره شول. تاسو څه فکر کوئ ازادي راډیو په دې تیرو اتلسو کلونو کې تاسو سره و څومره مو له ازادي راډیو څخه د افغانستان او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د وروستیو مهمو پیښو په باب اوریدلی او د غرض نور معلومات مو ترلاسه کړي دي. کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. د ازادۍ په څپو اونیس پروګرام کې برخه واخلئ. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستې دي.
د دوو امریکایي سرتیرو د مړیو ترلاسه کېدو وروسته چې په غزنی ولایت کې د دوشنبې په ورځ په هوایي پیښه کې ووژل سول دې پیښې د یو شمېر رسنیو پام جلب کړی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه لیکلي الوتکه په داسې حال کې لویدلې چې د امریکا او طالبانو مذاکره کوونکو ترمنځ خبرې ځنډیدلې پاتې دي. د ورځپاڼې په لیکنه امریکا د رسمي خبرو تر بیرته پیلېدو مخکې د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه کوي. په مقاله کې راغلي چې د طالبانو مشرانو د روانې میاشتې په لومړیو کې د تاوتریخ خوالی د کومولو وړاندیز کړی و خو دې ډلې د دوشنبه په ورځ ادعا وکړه چې امریکایي الوتکې وشتلې ده. د امریکا پوځ وایي هیڅ نشه نه ده ترلاسه کړی چې د طالبانو ادعا ثابت کړي. پنټاګون په یو اعلامیه کې د سې شنبه په ورځ ویل هغه دستګاه چې د الوتکې د تور باکس ته ورته ده د امریکا د پوځ لاسته ورغلې ده او تحقیق ورباندې روان دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د سولې خبرو د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه نور هم زیاته کړې ده ځکه دواړه غواړي په جګړه کې برلاسي اوسي. ورځپاڼې د بیلګې په توګه تر 2014 کال وروسته 2019 کال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لپاره تر ټولو مرګونی کال یاد کړی دی. تیر کال په افغانستان کې په ټوله کې 40 امریکایي نظامیان وژل سول. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي د امریکا پوځ یوازې د دوو وګړو مړې چې په غزنی ولایت کې وژل سول ترلاسه کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د دې اندېښنې له کبله چې شاید الوتکې پاته برخه او نورو قربانیانو مړې له جګړه مارانو سره وي د لټون او ژغورلو عملیات ځنډیدلی دي. په مقاله کې راغلی چې طالبانو د الوتکې در الویدو خبره په خوشحالي ولمنځله، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سوني لګټ وال سټریټ ژورنال ته ویلي هیڅ شواهد نه دي ترلاسه کړي چې ثابت کړي الوتکه د دشمن لخوا د وشتل کېدو په نتیجه کې لیدلې وي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي ویلي فني اوارز د الوتکې د لویدو لامل وو. د دې چارواکي په وینا لویدلې الوتکه په کندهار ولایت کې د ډیره امریکایي هوایي ځواکونو اړوند ده.
ازادي رادیو اوري مخ په نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو په غزنی دی غزنی په دې یو سوالی کې د امریکایي الوتکې د راغورځېدو د پیښې په باب واوریدل. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا دفاع وزارت د هغو د هوایي ځواکونو د هغو دو افسرانو نمونه په ډاګه کړل چې بمبارډیر الوتکې یولس الوتکې د تیرې دوشنبې په ورځ د غزنی په دې یو سوالی کې را وغورځېده او پکې وژل شول. او سم یو نړیواله موضوع د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایروس د خپرېدو مخنیول کېدای شي. د سازمان په داسې وخت کې دا هیله څرګنده کړې چې پیکینګ اعلان کړی چې په زرګونو کسان په دې اخیستون کې ناروغي اخته شوې دي. جزئیات د ازادي راډیو د خبر څنګ د راپور په استناد احمد شي براوروي.
د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکی وایي نړۍ د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره حساس پړاو ته داخله شوې ده. د دې سازمان د بیرنیو چارو د پروګرام مدیر مایکل ریان چروانه اونۍ د روغتیا د نړیوال سازمان له مشر سره یو ځای چین ته تللی وو زیاتوي کومې هلې ځلې چې د دې ناروغۍ لپاره چین کړې دي د ترې اغېزمن شوی دی. شغل ریان زیاته کړه:
I believe that the world is pulling together to respond to this outbreak. We are at an important juncture.
زه پرې باور یم چې نړۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د یو موټی کېدو په لور روانه ده. موږ د دې پیښې د مخنیوي په حساسه مرحله کې یو. د روغتیا نړیوال سازمان په دې باور دی چې دا ناروغي لا هم د خپرېدو په حال کې ده او له یو تنه بل ته د تماس له لارې لېږدي. موږ به وتوانی شو چې د چین له حکومت او نورو حکومتونو سره کار وکړو او د دې ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسو. ریان بیا وویل اکثر خلک چې په دې ناروغۍ اخته شوي دي پرې سخت نه وي او د مړینې کچه هم یوازې 2% کې ده. د سارس په نوم اخیستونکو ناروغي چې له 2002 تر 2003 کلونو پورې په چین کې خپره شوې وه او په نړۍ کې شپېته تنه ووژل، د مړینې کچه نږدې 10% ته رسېده. د چین حکومت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې تقریبا 14,000 کسان اوس د کرونا په ویروس اخته شوي دي چې له دې ډلې 132 تنه مړه شوي دي. د چین روغتیا وزارت زیاتوي چې 9,290 کسانو باندې شک کېږي چې په دې ناروغي به اخته وي او هغوی په روغتونونو کې تر څارنې لاندې دي. پلسکونو کسان له چین بهر په اروپا، شمالي امریکا او منځني ختیځ او د آسیا په نورو سیمو کې په دې ناروغي اخته شوي دي. په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د دې نوې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده، یو شمېر نړیوالو هوایي شرکتونو خپلې الوتنې چین ته او له هغه ځایه نورو هیوادو ته ځنډولې دي. یو شمېر هیوادونو بیا خپل خلک چې د چین په اوهان ښار کې ګیر پاتې وو د هوا له لارې ایستلي دي. دغه 1,000,000 ښار د دې نوې ناروغۍ د خپرېدو اصلي مرکز دی چې قرنټین شوی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د منځنی ختیځ د سولې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پلان چې د تیرې سیشن بي پورې اعلان کړ په نړۍ کې بیلابیل عکس العمل نه امپارولی. ډونالد ترامپ سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل له صدر بنیامین نتنیاهو سره په ګډه غونډه کې وویل چې اسرائیل د سولې پر خوا یو ستر ګام واخیست او د دې لپاره له بنیامین نتنیاهو نه مننه وکړه. نور جزئیات یې د فرشته جلال زی په راپور کې.
د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس ته ډونالد ټرمپ پلان ته په اشاره وویل چې دا د فلسطینیانو پر مخ سپېړه ده. عباس په لویدیځه غاړه کې له خپلو سیاسي شریکانو سره تر کتنې وروسته وویل چې د فلسطین خلک به دا پلان هم د تاریخ کندې ته واچوي. په بروکسل کې لوړ رتبه اروپایي ډیپلومات جوزف بوریل په دې اړه نرم دریځ څرګند کړ. هغه وویل چې د ټرمپ وړاندیز به له دې کړکۍ چې د دوو خپلواکو دولتونو جوړېدل د اسرائیلیانو او فلسطینیانو مشروع غوښتنه ده مطالعه کوي. مسکو هم ویلي چې دا پلان مفصل تحلیل او څېړنه غواړي. د روسیې د فدراسیون د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر کونستانتین کوساشیف وویل چې د منځني ختیځ د سولې د پروګرام په اړه باید د فلسطینی ادارې او اسرائیل عملونو او خبرګونونو ته وکتل شي. هغه زیاته کړه چې د امریکا د جمهور رئیس فرانسیس په لشتلژه د مذاکرو پیل ته لاره هواره کړي چې په خپل اصل کې به یو بری وي. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس ویل چې د اسرائیل او فلسطین د جلا جلا خپلواکو دولتونو د رامنځته کېدو وړاندیز هغه وخت د پایدار سولې لپاره لاره خلاصولی شي چې د دواړو خواوو لپاره د منلو وړ وي. ملګرو ملتونو وویل چې د دوی له نظره د هغو سرحدونو په رسمیت پیژندلو ته اړتیا ده چې په 1980 میلادي کال کې تر جګړې مخکې منل شوي ول. په هغه جګړه کې اسرائیلي قواوو د اردن سیند لویدیځه غاړه او غزه په بشپړ ډول نیولې وو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دومریچ وویل چې د دوو خپلواکو دولتونو په اړه د دوی دریځ له کلونو کلونو راهیسې واضح دی. د ترکیې حکومت د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پلان په زغرده رد کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د ټرمپ پلان نشي کولای چې د دوو دولتونو د جوړېدو زمینه برابره کړي. سعودي عرب ژغ کړی چې اسرائیل او فلسطین د مخامخ مذاکرې پیل کړي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر له احتیاط سره د ریسک خپل کړی ویلي دي چې دواړه خواوې د ټرمپ پلان باید په دقت مطالعه کړي او وڅېړي. اردن هم د ملګرو ملتونو د سازمان په څیر غبرګون څرګند کړی ویلي دي چې د دوامدارې سولې او ثبات پر لور یوازنۍ لاره دا ده چې د 1980 میلادي کال تر جګړې مخکې کوم سرحدونه چې موجود ول په رسمیت وپیژندل شي.
د منځنی ختیځ د سولې د پلان په باب مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د تیلیسیشن بپورز اعلان کړ. د دې طرح له مخې په بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه وي. خو فلسطین به د یو خپلواک دولت په ډول د اسرائیل تر څنګ جوړیږي. احمد شیبر د دې طرح په اړه د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځنی ختیځ د مطالعاتو د مرکز له رئیس عالم پایان سره مرکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې دا طرح به نتیجه ورکړي. ښاغلی امپایان په ځواب کې وویل
دا طرح داسې ده چې دا تقریبا ټول د اسرائیل په ګټه ده. اول هغه اشغالي مناطق چې اسرائیلانو په څو جنگو کې د فلسطینیانو ځکه ونیولې او هغه د اسرائیل په خاورو ګډه کړ چې یو د غوص بیت المقدس دی چې هغه امریکا په دغه طرح کې په هیڅ یو د اسرائیل دایمي پایتخت بولي. او بل دا د اردن د غربي څنډې د هغه کې د شارکونو چې جوړ شوی چې د اسرائیلانو جوړ کړی چې تقریبا 1 میلیون اسرائیلیان په هغه کې ژوند کوي. اوس هغه امریکا تقریبا په دغه طرح کې داسې ده چې دا اشغالي مناطق نه بولي او وايي چې مثلا اسرائیل به پر هغه ځای باندې قبضه ولري. او درېمه مثلا دا خپل د ګولان لوړی دي چې دا مثلا د سوریه څخه نیول شوی دي، دا اشغالي مناطق دي. نو هغه هم د امریکا غواړي چې دا سی کوپی جن چې دا د اسرائیل لو خاوره وي. ذهنیت عامه د ټولو عربانو او د فلسطینیانو موافقت د سره نه لري.
پاین سه محترم تاسو وایئ چې عربان به دا ونه مني، لیکن کبل لور ته وګورئ د خلیج عربان چې متنفس عربان دي او پیسې لري او پیسدار عربان دي، هغوی ورس پورز له اسرائیل سره روابط به تر کوي. د سعودي عربستان روابط له اسرائیل سره په تیر څو ورځو کې ښه شوي دي. تر دې مخته د قطر روابط سره به تر دي او د جنو نورو د وړو هیوادونو هم روابط له اسرائیل سره شري. پاته سو د ګولان لوړی ستاسو اشاره ورته وکړه، هغه نو بیا د سوریه او د اسرائیل ترمنځ نور عربان شاید دومره اهمیت غته ورنه کې چې له دې سره شدید مخالفت وکړي کثرنګ.
دا یو خدای دې چې دا مشتاس چې دا چې یا قطر یا سعودي عربیا یا فلانا یا مصر، دا یو زعما دي، دا خلک چې په هلته په ټوله تقریبا په زور باندې ناشتي قیاده خاندانی حکومتونه دي او یاده استبدادي حکومتونه دي لکه د عبدالفتاح السیسی د عسكر په زور باندې راغلي دي یا په سوریه کې چې بشار الاسد. نو دا حکومتونه به یو شی غواړي. زه داسې فکر کوم چې دا ذهنیت عامه ده خلک. زه دا وایم چې دا زعما خو نو زیور دي.
فکر نه کوي چې په عربي ملکونو کې عامه ذهنیت اصلا سچیر دیموکراسي نه یا عامه ذهنیت مفهوم نه لري.
دا سی وای دا خبر سی ده، په دې کې هیڅ شک نشته چې دا نن ورځ په نو په دې لحاظ باندې دا خو یو مسله ده. او بل په خپل د فلسطینیان چې د یو طرف ته اسرائیل دی، یو طرف ته فلسطینیان دي چې وګوم ځکه د لاس ور کړی دي. د فلسطینیانو کې هم د فلسطینیانو مشران ته له قبله کړی دا محمود عباس چې دا د فلسطین د اورګنایزیشن هغه مشر دی چې امریکا په رسمیت پیژندل دی. اوس هغه خپل ګر سره اشتراک نه دی کړی په دې مجلس کې. هغه ګر سره وایي دا غلطه طرح ده.
کچرته د اسرائیل او د فلسطین ترمنس پخوانیو روغو جوړو تراسو او پخوانیو خبرو تراسو، پخوا د اسرائیل او د فلسطین ترمنس کوم خبري سوي دي یا د منځګړو کسانو ترمنس کوم خبري سوي دي، هر پلاسي
خبرې سوي دي. وروسته بیا فلسطینیانو پښیماني څرګنده کړې ده چې ولې اوس هم د اوسلو په تړون باندې ټینګار کوي. فکر نه کوي که دا ځل هم فلسطینیان یو ګام ور وړاندې نسي او یو ګام اسرائیلیان را وړاندې نسي، دا مسله به بیا هم داسې پاتې سي او څو کاله وروسته به بیا هم فلسطینیان د پښیماني احسار وکړي؟
هیڅ شک نشته دا مشتاسي په د پښتو کې زرغل مسل لرو کنه چې وای زور غونډي هواروي او دا اوس په د فلسطینانو باندې د زور ست په دې کې هیڅ شک نشته. مګر دا چې دا یو داسې پایدار صلح به وي یو طرح ده، زه دا وایم چې دا پایدار کېدای نه سي. اما څه خبره به خدای روسته ده چې فلسطینیانو یو ځل بادشان ونه منل بیا پښیمانه بیا ورسته ورسته قورس فورس د زور په دې باندې د قبلوي.
د امریکا په اوهایو په انتون کې د منځنی ختیځ د مطالعاتو د مرکز له رئیس عالم امپایان سره د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د هغه پلان په اړه مرکه وه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د تېرې سهشنبې په ورځ اعلان کړ. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو په ایران کې په مذهبي اقلیتونو د هغه هیواد د رژیم د فشارونو په باب هم یو راپور واوري. خو اوس په افغانستان کې تر نیمې بجې شوې یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان د 2019 میلادي کال په اوږدو کې د ملکي افغانانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. بخښنې نړیوال سازمان وایي د هوایي عملیاتو او د پلټنې د عملیاتو پر مهال چې حکومت پلو ځواکونو کړي دي په افغانستان کې ملکي تلفات په دې کال کې زیات شوي دي. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دوو افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې بمباردیر یولس الوتکې د تېرې دوشنبې په ورځ د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې راوغورځېده او پکې ووژل شول. د افغانستان او پاکستان تر 19 کلونو لږ عمر کرکټ ټیمونه سبا په نړیوال جام کې سره مخامخ کیږي. افغان لوبډلې په دې جام کې کوربه هیواد جنوبي افریقا او متحده اماراتو ته تر اوسه ماتې ورکړې ده. ناپیژند وسلوالو په پاکستان کې د پولیو دوه ښځینه کارکوونکي ووژلې. دا پیښه پرون د خیبر پختونخوا د سوابۍ په پارمولو کلي کې شوې ده. د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ د مدافع وکیلانو ډله وایي که ولسمشر ترامپ آن د دې هڅه هم کړې وي او له اوکراین سره پوځي مرستې په دې پورې تړلې وي چې پر خپل سیاسي سیال فشار راولي، دا د دې دلیل نه شي کېدی چې هغه د استضاع یا له قدرته لرې شي. اروپایي پارلمان په غوڅ اکثریت له اروپایي ټولنې د برېټانیا له وتلو سره موافقه وکړه. په دې ډول دې ته لاره هواره شوه چې برېټانیا د جنوري له 1 یعنی له سبا وروسته له اروپایي ټولنې بېل شي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونو په دې برخه کې دوه ونیز خبرونه درته لرو. د جون پشیبو کې او د اساسي بشري حقوقو. خو تر دې خبرونو مخکې په ایران کې د مذهبي اقلیتونو باندې د ایران د رژیم د فشارونو په باب یو راپور واوري. په ایران کې د بهایی مذهبي اقلیت پیروان تر هغې چې له خپلې عقیدې منکر شوي نه وي د نوي تذکرو یا پیژندپاڼو د ترلاسه کولو غوښتنلیک نشي سپارلی. د غوښتنلیک په فورم کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې خپل ځان بهایی وګڼي. په ایران کې تر 3500 زیات بهایان اوسیږي چې د بشري حقونو د فعالانو په وینا د دولت لخوا له تبعیض سره مخامخ دي. په اړه یې اجمل انت تفصیل وړاندې کوي.
په ایران کې الکترونیکی تذکره یا پیژند پاڼه لرل د محل د حکومتي خدمتونو د لاسرسي او د بانک لاري د پیسو د لیک لپاره شرط دی. خو د دې پیژند پاڼو لپاره د غوښتنلیک د فورم سپارلو په ایران کې میش بهایی مذهبي اقلیت له جدي ننګونې سره مخ کړي. د نوو تذکرو لپاره د غوښتنلیک د سپارلو پر مهال د ایران بهایان مجبور دي چې له څلورو هغه دینونو ځان ته یو انتخاب کړي چې د ایران اساسي قانون کې پیژندل شوي. په دې څلورو دینونو کې اسلام، عیسویت، یهودیت او زردشتي دین شامل دي. د بهایي عقیده په ایران کې په رسمیت نه ده پیژندل شوی. د ایران د نوو برېښنایي پیژندپاڼو د ترلاسه کولو لپاره په فورمونو کې نور عقاید او ادیان هم نه دي شامل او دا انتخاب هم یو څوک نه لري چې نور عقاید انتخاب کړي. نو د دې لپاره چې بهایان په ایران کې نوې پیژندپاڼې یا تذکرې ترلاسه کړي، د بهایي مذهب پلویان باید د خپلې عقیدې له یو اساسي اصل سرغړاوی وکړي او د خپل دین په اړه درواغ ووایي چې دوی ترې د خپل دین د اصولو پر اساس په کلکه منع شوي. په نیویارک کې د ایران لپاره د بشري حقوقو د څار د یو مرکز اجرایی مشر هادی قایمی وای د ایران د نوي وصول په څرګنده تبعیض رامنځته کوي. قایمی د جنوري د میاشتې په 20مه نیټه په یو بیان کې ویل د دې نوو وصول سره د ایران حکومت د ګڼو مذهبي اقلیتونو څخه د هغوی اساسي بشري حقونه او د وګړو لپاره مهمو اساسي خدمتونو ته د لاسرسي حق اخیسته. د 2019 میلادي کال په جنوري میاشت کې د ایران د پارلمان محافظه کار غړي محمد جاوید ابتایی د کورنیو چارو وزیر وغوښتل چې د پیشن پانو ترلاسه کولو له فورمونو څخه د نورو مذهبونو انتخاب لري کړي. ابتایی دا کړی و چې دا انتخاب د د په وینا شیطانی فرقو ته هغه نوم چې اسلامي سختریزي بهایی مذهب ته کاروي مشروعیت ورکوي. په لندن کې د بهایانو د نړیوالې ټولنې ویاندې سیمین فرهاند د جنوري په 24مه ازادي راډیو فردا څنګه ته وویل د نوو پیژن پانو د اخیستلو پروسه پر بهایی اقلیت د ایران د دولت د فشار په لړ کې نوې قضیه ده.
دا ثابتوي چې هغه خبرې چې په تیرو څو کلونو کې په ایران کې کیږي، مثلا دا چې هیڅ بهایی په ایران کې بندي نه دی یا بهایان نه ځورول کیږي، دا رښتیا نه دي او بهایان په دې هیواد کې ان د وګړتوب حق هم نه لري.
پخانه سیاسي زندانې او د بشري حقوقو فعالې بهاره هدایت چې د تهران پاوین زندان کې وکلونه تیر کړی تیرونه پر ټویټر هغه جزئیات خبره کړل چې که د بهایی دین پیرو د پیژندپانو د پروسې په اړه پوښتنه راپورته کړي څه ثواب ورکول کیږي. هغه له هدایت د هغه څه تصویر خپور کړی چې په وینا یې د ایران د وګړو د سب د سازمان لخوا د یو بهایی د پوښتنې ځواب دی. په دې ځواب کې ویل شوي گرانا وګړیا، تاسو ته د سلامتی په هیله، ستاسو د پاموړ دین په قانون کې تصویب شوی نه دی او د حل لار هم ورته په نظر کې نه دنیول شوی. د امکان په صورت کې د موجوده شرایطو سره ثبت نام وکړي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی. دا دیونه په خبرونه کې د معلول وګړو د کار په حق خبرې کوو. د خبرونه ملما هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د معلولینو د ملاتړ څنګه امیر خغلې ابي برحمان ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، تاسو ته په پایل کې خراغلاست وایو که د مقدمه پر ډول په دې مسلې خبرې وکړو چې معلولینو ته د کار حق ورکول څه ډول دی؟
مننه تاسو ته او تاسو ته رادیو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې تقریبا 1,000,000 ته شاید شاوخوا معلولین دي او دوی په جګړو کې اعضا او د بدن اعضا یا هم معلول شوي دي او خوشبختانه په دې اواخرو کې ځینو معلول لرونکو وګړو ته د تعلیم لاسرسی وشو او دوی وکولی شول چې په پوهنتونونه فارغ شي او په ځینو اداراتو کې استخدام شي یا هرته وظیفه واخلي. پرته د دې چې موږ د معلول لرونکو وګړو سره یا د دوی ته چې څنګه چلند یا څنګه څومره لاسرسی د دوی د استخدام د دوی په حق باندې کیږي، د معلول لرونکو وګړو ته کله چې دولت وظیفه ورکوي دوی احساس کوي، یعنی چې دوی په ټولنه کې شمولیت لري. دوی کولای شي په هر برنامه کې چې د ټولنې د دوی کولای شي چې هرته ځانونه ښکاره کړي یا پیدا شي یا سهم واخلي یا هرته اوسي. په افغانستان کې یا په دولت کې خوشبختانه چې دوی اوس د معلول لرونکو وګړو په حقوقو باندې یا په دوی په حق باندې یا دوی ته په اعتماد کولو باندې په دې باور شوي دي چې معلول لرونکي وګړي هم کولای شي چې کار وکړي او هم کولای شي چې په دې دولت کې یا د دولت ته خدمت وکړي یا سهم واخلي.
په قوانینو کې یا په اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوي دي؟ مثال اوس خو داسې ویل کېږي چې باید 100% سهم ورکړل شي او حکومت هم دا کار پیل کړی چې معلولین باید په اداراتو کې وي، خو په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي کنه؟
او هم په بین المللي په سطح باندې او هم په داخلي قوانینو کې معلول لرونکو وګړو ته کاري حق ورکړای. مثال د افغانستان دولت په 2012 کال کې د معلول لرونکو وګړو کنوانسیون امضا کړای دی او په دې کنوانسیون کې پرته د چې ټول د بشري حقونه او معلول دی نظر کنیولی، د کار حق هم په 28مه ماده کې راغلی دی چې دولت دی باید د معلول لرونکو وګړو حق په رسمیت وپیژني. همدغسې په اساسي قانون کې درې پنځوسمې ماده کې چې د معلولینو قانون ترې جوړ شوی دی، په دوه ویشتمه ماده کې راغلی چې هر اداره باید 3% معلولین د استخدام کړي، هغه معلولین چې واجد شرایط دی او بخښته یې. مګر متاسفانه دغه کې باید داسې وای چې یعنی کولای شو چې دینم که تفسیر سي یا د ماده تحلیل سي، مونږ پوهیږو چې په افغانستان کې جنگ و ډیر کسان معلولان سول، ډیر کسان نسو کولای چې تعلیم و تحصیل ته لاسرسی پیدا کړي. ځینې اشخاص دی توانایی لري مګر بیچارهګان تحصیل نه لري. مونږ نه غواړو چې مثال د خبرې یا معلول لاړ سي بے سواد ای رئیس سي موین سي. مثال کولای شو چې مونږ هغه په مغه نظر د شرایط د وضعیت یو چیرته استخدام سي، او ځینې کسان چې تحصیلات لري هغه ته هم باید زمینه برابره کړي او استخدام سي مطابق به همدغه دوهویشتمه ماده د معلولینو د قانون. او په اقرب میاشت کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون او د اصلاحاتو اداري کمیسیون دو یو طرز العمل د استخدامي د معلولینو تجول کړی په اداراتو کې چې تغه پر مطابق باندې 10% باید په هر اداره کې تطبیق شي، چې خوشبختانه دا طرز العمل جوړ شوی دی او په دې باندې کار روان دی چې په اداراتو کې تطبیق شي او هر اداره، هر وزارت، چې خصوصي او چې دولتي، د معلولونکو وګړي استخدام کړي. همدغه سه هر کال کې معلولیت د ورځې د منځلو لپاره یو شعار د سازمان ملل لخوانه ټول دولتو ته ورکول کیږي چې سکل دا شعار و چې د معلولونکو ګډون په سیاسي یا په برنامو کې تر رهبرۍ پورې، یعنی د یو کولای سي پر اداراتو کې پر رهبرۍ کې هم شامل سي. مثال د افغانستان دولت دا کار وکړي چې سکل مونږ شو کولای په مستقلو کمیسیونونو کې مونږ معلولین په رهبری کې لرو، په پارلمان کې، په سناتوري کې مونږ معلولین لرو، او ډيري نور په ریاستو کې او په امریاتو کې داسې استخدام شوی دي. مګر هغه فیصدی چې په قانون کې راغلی هغه فیصدی تر اوسه تطبیق شوی هم نه ده.
کوم عوامل سبب کیږي چې هغه د معلولینو د کار یا د وظیفې کولو مخه نیسي؟
یو خدا چې د افغانستان د دولت ډیری ادارې معلولینو ته لاسرسی نسته پکې. که یو معلول وغواړي چې په یوه اداره کې لاړ سي، ارته یا استخدام شي، او هغه اداره هغه ته لاسرسی ونه لري، مکمل یو شخص فلج ده او ادارې ته ورځي مګر هغه اداره رامپ نه لري، لفت نه لري، مثال د خبرې ده د سهولتونه پکې نشته. یو عمل دا ده. بل عمل کیدای شي هغه بې باوري چې ځینې کسان یا ځینې حتی کولی چې د رهبرانو د مقامات د دولتي مقامات وایو چې د معلولیت لرونکو هغه توانایي ته او هغه وړتیا ته چې هغه دو لري دا دو باور نه لري. دا د فکر کوي چې که ورته ووایي چې دغسې یو شخص ده، دا اسناد لري، دا دومره تحصیلات ده، مګر یا فزیکی معلولیت لري و یا حسي معلولیت لري، نشونوایی و نبینایی و دا مسائل لري، هغه په دې فکر نه کوي چې دای معلول څه استعداد لري، څومره تحصیلات لري. مثلا اداري کارونه کولای سي، دای مستقیم فکر کوي چې فلات سره یا یو معلول نابینا یا نشنوا کله کولای سي. دا عوامل کیدای شي چې دا معلولین په همدغه عواملو باندې ونیسي کولای چې د وظیفو ته ورسیږي یا استخدام شي.
انیا رښتیا هم تبعیض شته دی په دې برخه کې چې معلولینو ته دندې ورنکړل شي؟
داسې مشخص یو موضوع اسې چې سړی وایي اسناد پر صورت، مګر بله دا امکان شته. دوه ګونی چلند د معلول لرونکو وګړو سره په هر بخش کې کیږي، نه تنها په استخدام کې، په تحصیل کې، که په جامعه کې، حتی په کورنۍ کې. باور دشه چې ځینې کسان راځي، مثال د خبرې مونږ سره هغه خو مونږ په همدغه بخش کې کار کوو. زه یو مثال تاسو ته وایم، د افغانستان د اساسي قانون 53 ماده په اساس د معلول لرونکو وګړو قانون جوړ شو. په دې قانون کې اولسمه ماده د دې معلولین په دوه دولت تقسیموي. یو دا چې هغه معلولین چې فزیکی معلولیت لري یا د بیرونی عواملو باندې جنگ، انتحار، په دیو باندې معلول شوی، هغه کولای شي چې په میاشت کې مادي حقوق ترلاسه کړي. او ځین نور معلولین دي چې هغه طبي معلولیت لري، د پولیو په مرض باندې معلول شوی دي او په همدغه نور امراض باندې، چې یعنی باید د دولت له خانه هغه دوه حمایت دا دونه سی کولای چې په همدغه حقوقونه مستحق سي یا همدغه حقوق ته لاسرسی ولري. په دې کې یعنی که یو دوه همسایگان منګه تر نظر ونیسو په یوې کورنۍ کې یا په یوې کلا کې کولای شي، داسې ساده یې وایم، که دوه دنه معلولین یو فزیکي وي د جنګي معلولي یا د انتحار دیو باندې معلول شوی یو په تابي باندې، د دغه یوې کورنۍ ښه چلند کوي، د یو کورنۍ ورسره ښه چلند په دې نه کوي، وای دای ولې لري هغه دو آگاهی نه لري، دا تعبیز ده.
نوستاس وړاندیز څه ده؟ یعنی د دې مسایل د حل لپاره،
د دې مسایل د حل لپاره قانون تعدیل سوای دی، او دولت باید یو تعریف د ټولو معلولینو نور ولري. ټول معلولین په هر شکل، یا طبي معلول ده یا جنگی یا د هر رقم بلاخره چې معلول سوای دی، د دولت وظیفه هم ده چې د افغانستان ادبا و حمایت کی هغه کسان چې مثلا ضعف لري یا مشکلات لري، معلولیت لري، هغه کسان هم باید هغه ته هم دا حقوق ورکړ شي. او دا قانون کې چې تعدیل د تلای دا قانون په دې کې دغه حقوق هم نظر کړي ولي.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو نه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلیونی ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه میومنه. د بانډو یا باجخانی د لرغونتو پاک لا څومره پیږي؟
زما چې پیږي د ظاهر شاه په وخت معمول بانډو عمومیت پیدا کړی دی.
بانډو څه ارزښت لري؟
نظام په هغه وخت کې نظام کېدلی سي چې کله رنگ جوړوي. رنگ زمونږ په تشریفاتو جوړیږي او دا داسې نه ده چې تنها په افغانستان کې، هر ملک ځانته د بانډو ټیم لري.
نن امدا موضوع چیرو په پیل کې د بانډو یا باجخانی تاریخ چیرو بیای ارزښت رو خانه کوو، او د کابل ښاروالۍ د باجخانی له مشر سره مو هم خبرې کړي. دا خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له آزادی رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، بانډو یا باجخانه هغه پخوانی ساز ته ویل کېږي چې په کلیو او بانډو کې به د خلکو د خوښیو او په ځینو نورو مراسمو کې لکه د نیالګیو کېنول او داسې نورو کې غږول کېدل. بانډو د افغانستان په تاریخ کې لرغونې سابقه لري. د وخت په تیریدلو سره بیا بانډو او باجخانې ته رسمي بڼه ورکول شوه. د ظاهر شاه په واکمنۍ کې بیا سره له دې چې په دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت او ښاروالۍ کې په ځانګړو مراسمو کې کارېدله. په عربي پوهنتون کې هم یو پانځای د بانډو د پانځي په نوم جوړ شو. تاریخ پوهان وایي چې په نظامي برخه کې د بانډو د ګروپ اساسي هدف کورنیو او بهرنیو میلمنو ته ښه راغلاست ویل دي. د علومو اکاډمۍ پخوانی غړی څېړندوی رزقي نړیوال د بانډو او باجخانې د توپیر په هکله وایي:
هغه وخت کې چې د باجخانې نوم اخیستل کېږي، طبعا مرجع ښاروالۍ د کابل دا د سړي سترګو ته مجسم کېږي، او هغه وخت کې چې د باندو نوم اخیستل کېږي د اردو مثلا باندو ګرځي. باندو د نظامي جهاز هغه ځان ته تشکیل لري، د کنډک په سویه دی، د غونډ په سویه دی، یا د دې نه فرا ټیکټو سویو باندې دی. من ته په نواختن د باندو کې دا شرط نه ده چې په هغې کې یو جګړن موجود وي، بریدمن دی نه یا خورزابیت دی نه یا یو سرباز دی نه. نه، سربار هم په دغه باندو کې اشتراک کوي، که په غډول کې، که په سرنا کې. ښاروالۍ کې به دغه رتبه نشته دی. عیناً هغه لباس چې په نظامی باندو په غاړه کې، هغه په خپله د ښاروالۍ د باندو په غاړه کې هم دي، او هغه یو تشریفاتي لباس دی. خولۍ مطلب پیکداره ده، مثلا سره کم رشمه لري هم د دې په خوا کې په خپل د عسکري څنګه دا کمربند څنګه دی دغه لباس هم د دوی عین عسکري دی شتمن کورن نه د دې لپاره چې د خپل واده یا د سنتګرۍ یا د خوړې زور خلکو ته معلوم کی باجخانه راولي نظامی باندو چې د عقبینو په دغه شان خاطر کې برخه نه لري خو زما چې په یزيګي د ظاهرشاه په وخت معمول باندو عمومیت پیدا کړی دی
بانډو او بجخانه د ځینو ستونزو له وجې د یو څه وخت لپاره ګونګه وه. بیا بیرته په جمهوری ریاست، دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او ښاروالۍ کې وغږېدله. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیاله مروه امینی له نورو معلوماتو سره.
کورنیو چارو وزارت او همدارنګه هغه مهمې برخې د افغانستان د حکومت دغه بانډ لري، ځکه موږ د مناسبتي ورځو او د مناسبتي ورځو د تجلیل لپاره له دې بانډ څخه ګټه اخلو او د دوی د حضور ویاړ موږ هم لرو. د کورنیو چارو وزارت کې زه به تاسو ته مثال درکړم چې څو ورځې مخکې موږ د اکاډمۍ فارغین درلودل او دوی ته مو یوه لویه برنامه جوړه کړې وه چې په هغه کې د افغانستان جلالت معبر جمهور رئیس هم ګډون کړی و. په داسې مناسبتي ورځو کې دوی راځي د افغانستان ملي سرود او همدارنګه هغه میهنی سرودونه چې انګیزه ورکوي یو ځوان ته د خدمت لپاره او له دې څخه خوند اخلي. زموږ هغه حاضرین او یوه احترامي بڼه لري دغه سرودونه او دغه د دوی شتون په کورنیو چارو وزارت کې.
د بانډو موزیک د سرتیرو پر روحیه مثبت اثر کوي. کله چې دوی د بانډو له ګروپ څخه ملي سرود او نورې میهنی سندرې اوري د وطن دوستۍ حسې نور هم غښتلی کیږي. د افغانستان د اردو پخوانی سرتیری حبیب وایي چې د ته په نظامي برخه کې د بانډو غږ ډیر خوند ورکوه. مرکه مې ورسره کړې، ورته غوږ شي.
دغه بانډو ټیم چې ده د اصلن د تشریفاتو د ټیم په نامه یادیږي. یعنی کله چې یو رئیس جمهور یا کله یو لوړ پوړی چارواکی د دولت د نظام د پرسونل څخه لیدنه کوي، نو د بانډو ټیم د تشریفاتو په موخه باندې د ته تیاری نیسي. دوی تشکیل چې د 9 نفرو نه جوړ ده، دوی صرف تشریفاتي الفاظ نیولي وي، فقط د تیارسۍ په شکل باندې ولاړ وي او د بانډو د ټیم سره یو ځای سور لباس لري، سپینې پټۍ دي، په اوږو باندې تاوي شوي دي. ټول کارکوونکي چې دي، یعنی دغه غړي چې په بانډو ټیم کې کار کوي، دوی باید د ټولو قدونه لوړ وي. منطقي خبره کوو، دغه تلویزیونی قواره باید ولري، ځکه دا د تشریفاتو قطعه ده او د تشریفاتو قطعه د ښکلا څخه جوړوي. نو راوسوي د تشکیل چې دا د بانډو د ټیم له درې موزیکو نه جوړ ده، چې یو ډول ده، یوه سورنۍ ده، دوه رقمه غدي اوسپنې دي چې یو بل سره داسې کړنګېږي. یو لاس کې یوه اوسپنې، په بل لاس کې بله اوسپنې، داسې وهي هغه موزیک جوړوي. دغه موزیک بالکل د نظامي د پخو د رفتار سره تړلی وي. کومه پخه چې د جیګیږي، نو د اواز هم ورسره جیګ شي. کله چې د پخه ځمکې ته رسیږي، د طالب قدم په وخت کې، نو دغه اواز هم ځمکې ته رسیږي. هغه څوک چې د پرسونل نه لیدنه کوي، یا لوړ پوړی چارواکی وي، یا زمونږ ولسمشر وي، یا کوم بل څوک وي، نو کله چې دا را داخل سي او دغه نظام ګوري یا دغه پرسونل نه لیدنه کوي، دلته بانډو دغه د اواز د تاثیر لاندې راځي. دغه پرسونل ورته ډیر ښه ښکاري. داسې یو احساس کوي چې زمونږ پرسونل هر حالات ته آماده ده، که جنگ وي، که بانډو وي، که ساز وي، که سرود وي، که تشریفات وي، که نظارت وي، که کنټرول وي، که چک وي، که هر څه وي. د دې اطمینان ورکوي د بانډو ټیم چې موږ په هر عملیه کې د خپل آماده یو او خپل کار کولای شو.
ځان پاکل راتوایا څومره دي خوکه دي څومره دي وکټرس دا واوري.
کله بچ نظام ودرې د فقلوردو کې، نو موږ داسې و چې ځوانانو موږ به نظام نه لږ زرکې ځان ګوښه کوه، خو موږ به یوه وخت کې په نظام کې اشتراک کوه. موږ ځوانې ډلې چې کله به د بانډو ټیم د نظام سر ته راته، نو موږ به خاص د بانډو د مینې دپاره ورتلو. چون د اواز هم ډېر خوښ و، موږ به اتاق ته ورتلو، هلته به مورته ویل چې تاسو موږ ته لږ بانډو وغږوئ.
د بانډو د ارزښت په هکله راته ووایه چې څومره دا مهم و په نظام کې.
یو نظام چې تشریفات ونه لري هغه نظام نشي کېدی. نظام باید محاربه مو لري، تاکتیک مو لري، خوب خوا کې ورسره بانډو مو لري، چې موږ وکولای شو د خپل سرباز زړه ته یو خوږ اواز د نظام په سر ورسو. دا د ته ضرورت لري چې دا یو تشریفاتي قطعه ولري. نظام په هغه وخت کې نظام کېدلی سي چې کله رنګ جوړ وي. رنګ زموږ په تشریفاتو جوړیږي. او دا داسې نه ده چې تنها په افغانستان کې، هر ملک ځانته د بانډو ټیم لري. کله چې موږ د تشریفاتو د لپاره قطعه جوړو چې هغه د هر کال د رئیس جمهور په مخ کې تیریږي، تاسو ټول باید شاهد استئ چې بانډو ټیم موجود وي هلته. هغه موزیک چې هغوی په بانډو کې په دغه د ساز او سرود په وسایلو کې آماده کړی ده، هغه فکس د ده پخې سره مطابقت لري.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسواوري د 1340م کال
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
د بونډو ګروپ یا باجخانه نه یوازې په کابل بلکې په ولایتو کې هم په ځانګړو مراسمو کې غږول کیږي. هغه کسان چې شتمن وي خپلو د خوښیو مراسمو ته د ښاروالۍ باجخانه ورغواړي. د ننګرهار اوسیدونکی نجیب په دې اکله وایي:
زمونږ داسې رواج دی چې چېرته ښه بدی که نه، او یا نکریزي یا واده یي، نو دغه مشخص یو څو کسان راځي وروره چې د هغې سره دیرالي او هغه د خولې باجۍ ورسره اوږده شانتي، او مغه خپله خوشحالي مغه ځاینو کې وکړي وروره، مغه راپاچېږي وروره هغه ځاینو کې ورته وروره لاس ارتی رارتی باجه ورته وایي، په مغه شکل ورته دیرال وایي چې هغه ټول په ساس کې یو شانتي راځي که نه. نو باجه خو ډېره ارزښت یې په هغه وخت سره ډېر و. اوس وخت کې ورته څوک ورته بانډو وایي، څوک ورته دا د خولې باجه وایي، یو نوم ورته بل هم څوک وایي، درې څلور نومونه ورته وایي، دا زی خپل رواج دی که نه.
د کابل ښاروالۍ د باجخانې ډله په یاد اداره کې له 500 کلونو را په دې خوا په رسمي ډول کار کوي. دوی په دولتي او غیر دولتي مراسمو کې ګډون کوي او تر یوه حده د خلکو په شونډو مسکا راولي. موږ د کابل ښاروالۍ بانډو ته هم سر ورښکاره کړ. په پیل کې د بانډو د ګروپ مسؤول سمې وایي چې د ښاروالۍ د بانډو په ګروپ کې څو تنه دي؟
دوی کې شپږ نفره دي چې په دغه ګروپ کې کار کوي.
څومره په دې برخه کې زده کړې کړي؟
د هفته دوه ورځې یا درې ورځې تمرینات لري چې بعد هغه تمرینات نه دي هغه بدل چې د خلکو د خوښي محفل کې وایي هغه تمرینوي، او بل موسیقي د پانتون نه دي فارغ شوي دي.
یاد ګروپ په کومو مراسمو کې څه وخت اشتراک کوي؟
دوی خو همیشه د خلکو د خوښي د وادو کې کوژدې چې لري په هوټلو کې هغه کې دوی اشتراک کوي، او بل د دولتي محفلونه هم چې ملي بیرغ ورځي دولت طرف هر محفل چې دوی ضرورت دوی هلته کولی شي چې اشتراک کړي، او د افغانستان ملي سرود هم دوی کولی شي چې ویغږي.
یعنی دولتي مراسمو کې ګډون کوي؟
دولتي کې هم کوي، شخصي کې هم کوي، دواړو کې.
کله شخصي مراسمو کې ګډون کوي دوی پیسې اخلي؟
شخصي محفلو ته چې ځي په یو ساعت کې دوی 15 فیصد چې هغه هم د ښاروالۍ د مقامانو طرف ته تعین شوی ده، او 1000 روپۍ نور د دوی د لارې کرا لري.
ټول شپږ زره
مصرف راځي، تقریبا یو ساعت کې هم د 6000 روپۍ دي.
ډېره مننه کوي تاسو اجازه یې اوس د بانډو ګروپ ته اجازه ورکړئ چې دوی هم له موږ سره خبرې وکړي.
مهرباني، تشکر تاسو د زحمت نه.
اول به خپل نوم راته وایي.
زما نوم رحیم ګل، قومندان یم.
قومندان صاحب، په خپله ډله کې څو کسان لري؟
ما سره شپږ کسان.
تاسو کوم کار کوئ دلته؟
زه ترومپت غږوم.
ترومپت شی ده؟
دا
سورنای غوندی او شایده. که دارو تو وایی چه چو دانی آلی تاسی لاری دلتا داغا کلچی غا گوی؟
منگا شپاک دانی وسایل لارو دره ترمپتونه دی یا داغا غات دول دی یا ولکای دول دی یا داغا جانج.
اوز کل تاسو ندیسی غوختنه وکم چه خپل گروپ سر یوزای داغا دی باندو گروپ چه دا او دا وسایل تاسی لاری یو زیلی را تاو غا گوی؟
او والن
ډېره زیاته مننه ژوندي اوسئ.
ستاسو نه مننه.
قدرمنو دوستانو، په دې اله چې د افغانستان اصیله موسیقي پرمختګ وکړي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا پارځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
شمانو راتون کچارا مور اپلارا نخدای دپارا دما شمانو راتون کچارا دما شمانو راتون کچارا موسیقی
د بوټي ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورته ژوندون شي پام چې ترې پاتې ماشومان شي چې لوشي ګلګل چې خزان شي چې خروان شي د ژوند پلاره د ماشومانو راتلونکی څاره مورې او پلاره د خدای د پاره د ماشومانو راتلونکی څاره ستاسې ماشوم